سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړه چې په کې راغلي نړیواله ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پراتو ستونزو د ارزونې لپاره لاس په کار شي. په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله یاده شوې ده. توریزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم پکې اشاره شوې ده. دا پریکړه لیک د جاپان او متحده عرب اماراتو له لوري د پنځبه پورز وړاندې شو. په دې پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش څخه غوښتل شوی چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره یو خپلواک پلاوی وټاکي څو خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر 18 مخکې وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وای مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن سهار په یو ټویټ کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د خلکو ترڅنګ ودرېږي او نه د پرېږدي چې وضعیت نور هم خراب شي. ملګرو ملتونو ویلي روان کال په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان له هم په نړۍ کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دی او 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونه کم دي په خوارځواکۍ اخته دي. دا کډوالو نړیوال سازمان وایي راستنیدونکي افغانان تر ټولو زیانګالې ډلې دي. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي دا دوی ډلو په 13 فبروري میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنیو ته نقدي او طبي مرستې برابرې کړې دي او د کوره د اړتیا وړ لوازم هم ورکړې دي. دا کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2202 بې اسناد افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. پاروستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او حتی د اسنادو لرونکو افغانانو د نیولو خبرونه هم خپاره شوي دي. یو خپلواک نړیوال تحقیقاتي کمیسیون چې ملګری ملتونه یې ملاتړ کوي وایي چې روسیې ته باندې یو کال مخکې پر اوکراین د غیر موجه یرغل له پایله له بشري حقونو او نړیوالو بشري نورمونو پراخې سرغړونې کړې دي. دغه کمیسیون پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویل په دغه سرغړونو کې په لوی لاس د ملکیانو وژنې، شکنجه، غیر قانوني زندانی کول، تجاوز او د جنسي زورونې نورې بڼې د غراز ادا مسکو تر ولکې لاندې سیمو څخه روسیې ته د ماشومانو اجباري اخراج شامل دی. د کمیسیون په وینا ممکن د اوکراین د انرژي پر بنسټونو د روسیې د پراخو حملو څپه د بشریت پر ضد جنایت وګڼل شي او باید نورې څړنې هم ورباندې وشي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله پرون د پاکستان په وړاندې د روانو مسابقو لپاره د چمتووالي تمرینات وکړل. ټاکل شوی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو 3 شل اووري یا T20 نړیوالې مسابقې وکړي. لومړۍ مسابقه به روانه جمعه دویمه د مارچ پر شپږویشتمه او دریمه د مارچ په 28 وشي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د اسلامي همکاریو سازمان د دینی عالمانو یو بل پلاوی افغانستان ته راځي. بلخوا بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو په اړه د یو کره ارزونه وشوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه پرون ناسته درلوده. په جنیوا کې بیا د افغانستان د دایمي استازولۍ یو چارواکي طالبان تورن کړي دي چې د بشري مرستو پر سوالو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړی ادا کوي چې د فدراسیون دننه کړی د دې سبب شي چې د دوی په نوم نور کسان له افغانستان څخه بهر ته انتقال شي.
مونږ 5 میاشتې د کابل په یو هوټل کې تیرې کړې. مونږ ته د شهاب لخوا ویل کېدل چې تاسو 1 ساعت وروسته پرواز لرې، 1 میاشت وروسته پرواز لرې، 10 ورځې وروسته پرواز لرې، خو مونږ پاتې شو.
په دې اړه چې دغه فوټبالران ولې په افغانستان کې پاتې دي وروسته به درته په جزئیاتو راپور ولرو. په نړیوالو مسایلو کې بیا د چین ولسمشر روانه دوشنبه روسیې ته سفر کوي. دا چې د چین د ولسمشر دا سفر په څه معنا دی، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. او د سپورت له ډګره مو په دې خبر کړو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبې کله پیلېږي. ټول مطالب هم درته لرو. ملتیا مغواړه.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه. د اسلامي همکاري سازمان د دینی عالمانو یو بل پلاوی افغانستان ته لګي. د دې سازمان عمومي منشي پرون د خبره کړې ده. امید زهیر مل سره په استډیو کې مل شوی. زهیر مل صاحب ستړي مشه که تاسو راته د دې سازمان د منشي د خبرو جزئیات را سره شریک کړئ چې دوی په خپل خبرو کې نور د افغانستان په اړه او د دې پلاوی په اړه څه ویلي دي.
پرون په موریتانای کې چې په سویلي افریقا په وخت په افریقا کې یو هیواد دی د اسلامي همکارۍ د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا نه څلوېښتمه غونډه وه. هلته په خپلو خبرو کې د اسلامي همکارۍ سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه یا افغانستان یادونه وکړه او وی ویل چې دوی په مسلسل ډول باندې هغه څه چې وړاندې د دې شورا په اته څلوېښتمه غونډه کې وشوي چالت د بشری حقوقو تامین او د فائدې بشری حقوقو هغه سوزي چې په افغانستان کې راول لړ شوې داغي څارنه او خبري اترې په اړه طالبانو سره بشری مرستې او تر ټولو مهم بحث بیا د افغان جنو ذکر او کارو چې طالبانو ژمنه کړې و چې دا مسائل به پای ته رسي او بل اخر خوانزي او بمپرانيزي او تر خوا به جنو او خزي کار ته هم پیږي. د ویل چې دوی د مسلسل ډول باندې تعقیب او د امدې په خاطر باندې چې دا خبر یو پایل ورکی د دوی یو پلاوی به چې د اسلامي فقه د اکاډمۍ په همغږي سره به ګډه باندې وي د افغانستان ته سفر تر څو طالبانو سره په اړه مفصل خبري وکړي. دا به دریم پلاوی وي چې د اسلامي همکارۍ سازمان افغانستان ته طالبانو سره د خبرو را لګري. خو عملا د دې خبرو پایله معلومه نه ده ځکه چې طالبانو تر اوسه پورې دوی غوښتنې نه دي منلي. همداتې راوړي د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان دومي مرشي ځانګړي استازي طارق علی بخیت کا بلا او کندهار تلاړ هلته طالب چارواکو سره وکتل او تی غوښتنه وکړه چې خونځي پرانیزي او خزیکار ته پریدي. خدای مو سره یادونه وکړه هغه اصول چې په اسلام کې دي شرعاً هغه تطبیق کړي او طالبان تر اوسه پورې د هغوی د غوښتنې نه دي منلي. تر خوا یو بل پلاوی چې د متحد عربي اماراتو دی دا هم پرون افغانستان ته راغلی. نن هم دوی په افغانستان کې ولبیلا بیرو طالب چارواکو سره په کابل کې کتلی وو. دوی د کورنیو چارو وزیر د بهرنیو چارو وزیر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر سره او ځنی نور سره هم کتلی او تر ټولو مهم بحث هم پکې د افغان جنو د زده کړو او کار په اړه باندې وو. طالبانو خپل خبرو کې په زورسته اعلان کې شوی وزارت داخله خبره کړه. سراج الدین اقالی سره خبرو کې هغه دومره ویل شوی چې پنجونو زده کړو دای بندیز دایمي نه دی. خدای منه دی وسره لیکل چې دایمي نه دی ماکلا ځکه پینته سو دوه سلوي فرجه تیر شو چې دنجونو لشبګم ټولګي پورته خونځي تړلی او درې میاشتې په واره کې درو چې په هانتون نه هم تړل شوې دي. دا بندیز عملاً د طالبانو سره د دوی د خواخو غاړي کې خرابې کړې دي. په ښکارا پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو چې تر ډیره د افغانستان په سازوالي په هر سټیج غږیږي دا خبره وکړه چې طالبانو سره تعامل لدی عمل ډیر سخت شوی دی چې دوی دنجونو حقونه اخیستې دي بشري حقونه ضربې ورته رسولې د عواملانی په افغانستان کې هغه څه روان کړي چې د اسلامي نړۍ په هیواد کې نشته دی. ښکارلی دل کېږي چې طالبان یو تګلار او هغه چې دوی طرحه بوري هغه هم نه دا وړاندې کړي چې بالاخره د ستونزو ته وکړه د پای ټکی کېږي.
ډېره مننه کور ودان. امید ظهیر مل و چې افغانستان ته د اسلامي همکارۍ او د سازمان د یو پلاوی په راتګ یې موږ سره جزئیات شریک کړل. همدې موضوع ته تم کېږو. د ښځو د حقونو فعال ډیوه پتنګ هم را سره په خبرونه کې وصل شوې. ډیوه جانې ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د عربي اماراتو پلاوی هم شته ده او په روانو ورځو کې به د اسلامي همکارۍ او سازمان پلاوی هم افغانستان ته راشي. تاسو څه فکر کوئ د دغو پلاوو ټینګار او د دوی غوښتنې به پر طالبانو اغیز وکړي او دغه ټینګار به موثر وي؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي او تاسو ټولو لیدونکو ته ډېره زیاته مننه. زه په کومه چې هر کومه ناسته چیرته کیږي اول ته د افغانستان د میرمنو پاک را باندې خبرې کیږي او د هغوی د لیار نه به کوشش کیږي چې په دوی باندې فشار نه واره چې تر څو فیلي واکمنۍ دې ته ورسیږي چې دوی د نجونو مکتبونه را خلاص کړي یا میرمن ته اجازه ورکړي چې کار وکړي. زه په کومه چې ګټه به ولري خو که به چیرته راشم تاسو د افغانانو میرمنو امید ته چې آیا دوی به امید پیدا کړی چې څه وخت دا رقم ناشتي کې زه فکر کوم چې افغان میرمنه ډیره زیاته ناامیده شوې ده. همدغه بهرني هیوادونه همیشه به خپل وادي سپارلې دي، همیشه خپل خبرې کړې دي او غږ پورته کړی د افغان میرمنې پاک روان دي خو د افغان میرمنې درته هیڅ وخت دوی رسیدګي نه ده کړې. زه فکر کوم چې دا رقم غونډې چې کېږي اولی خبرې به زیاته وخت کېږي چې خپل دغه هیوادونو ترمنځ کوم امنیتي ستونزې چې فیلان ځنې هیوادونه فکر کوي چې دوی کېدی شي چې امنیتي ستونزې د افغانستان راشي. اول خبر به دوی دې پکړه باندې بیا وروسته دوی د افغانستان د میرمنو پکړه باندې به خبرې کوي. خو خو وی چې
میرمن پتنګ دلته کار دوی وای چې دا به د اسلامي هیوادونو همدارنګ دینی پلاوي وي چې دا به افغانستان ته راځي او دوی به طالبان ته قناعت ورکوي چې نجونې درس او خزي کار ته پرېږدي. څه فکر کوي دغه ډول دینی عالمان چې افغانستان ته راځي او په اسلام کې چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي دوی هم د اسلام ادعا کوي بیا به هم موثر نه وي او طالبان به دا نه مني؟
ګوره موږ خو هیله ده چې د دوی خبرو ته کینی او د دوی خبرې واورېدل شي. همدا رقم د اسلام په مطابق سره دوی هغه کومې پریکړې چې دغې طریقې نه پریکړې وکړي. خو موږ چې ویایو چې موږ ناامیده یو ادو په خاطر باندې همدا رقم ناست دي مخکې هم شوي دي مختلف اسلامي هیوادونو غږ کړی په طالبانو باندې چې پرېږدئ چې نجونې راوړې شي درسونو ته او مېرمنې کار وکړي. خو متاسفانه غږ چنه دي اورېدلی. نو زه فکر کوم چې دا ځل به هم دا رقم یو نمایشي ناستې به وشي خبرې به وشي او همدا رقم غږ به پورته شي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان به دې ته غاړه کېږدي چې دوی په خپلو فیصلو کې کوم بدلون راولي او یا د افغانستان میرمنو غږ ته به توجه وکړي.
میرمن پتنګ دا هم راته وایي چې طالبان ولې د اسلامي نړۍ نه کوم پلاوی چې ورزي چې هغه د اسلام په نوم ورزي یا د دینی عالمان چې ورزي ولې د دوی نه مني؟
ګورې ستونزه دلته ده چې دلته په افغانستان کې فعلاً یوه استخباراتي جګړه ده او دغه د نجونو مکتوبونو تړل بیا میرمنو ته نه اجازه ورکول ده هم د دوی په خپل پلان کې دي چې دوی اجازه نه ورکوي. دوی په دې باندې ښه پوهېږي چې دا غیر اسلامي کار ده. په دې باندې هم دوی پوهېږي چې اسلام دا نه دی ویلي چې نجونو ته د اجازه د کار نه ورکول دي او یا میرمنو ته په دا رقم شدید ډول سره په دوی باندې قیدات راوستل دي. دوی په دې باندې ښه پوهېږي او همیشه دغه خپل کړای چې موږ په دې باندې پیږو. خو همیشه ویل چې دا د موقت وخت لپاره موږ دغه بندیزونه لګولې دي. خو ستونزه په دې ځای کې رسی چې دوی هغه کوم پلان چې د افغانستان د لپاره لري دوی میرمنې په کې اصلا په دې پلان کې خپل نه لري او هم په خاطر باندې دوی غواړي چې په میرمنو باندې دغه شرایط را ویلي او هم د رقم د نړۍ توجه خپل ځان ته راجذب.
میرمن پتنګ که دا هم راته ووایي تاسو څه فکر کوئ که چیرته طالبان دغه موضوع وزنډوي او د دې لپاره چې د نړیوالو توجه ځان ته جلب کړي دوی ښوونځي هم داسې تړلې پرېږدي خو څو کاله وروسته دوی دا ښوونځي بیرته پرانیزي. دغه وقفه چې رامنځته شوې ده او دغه خلا چې د درسونو په منځ کې یا د کار وقفه چې رامنځته شوې آیا بیا د دې امکان شته چې افغان میرمنې بیرته دا جبران کړي؟
ګوره واسه خبر ده چې دا به ډیره سخته وي څه وخت چې موږ تاسو یو نسل د درس نه وباسو. همدا رقم خلک ناامیده کوو هغه په کورونو باندې کښېنوو. واسه خبره ده چې دوی امید همدا رقم دوغه د ژوند لیار به کېدی شي چې لږ بدلون را پیدا کړي او همدا رقم د موږ تاسو هیواد به د بحران خاطر ځي. لکه اوس هم چې په بحران کې دی زه فکر کوم چې جبران کول به ډېر سخت وي. خو موږ تاسو د دا رقم ستونزو سره همیشه مخامخ شوي یو. څو ځلې په افغانستان باندې همدا رقم خبرې راغلي دي. خو افغان ولس همیشه خپل ایمت خودلای دی کوشش کړی دی چې هغه خپل ایمت وخی او خپل امید را سوار نکړي. نو غوښتنه زموږ د فیلی واکمنین هم دغه ده چې ما پرې دی چې هیواد په دا رقم بحران سره دوباره چې دغه په آخرو مخکې شل کاله مخکې هم دا رقم بحران سره یو ځلې مخامخ شوی و چې موږ تاسو په ډېر په سختۍ سره وشوی کړلی چې خپل ځانو ته قدرونه را جوړ کړو وشکړی چې بېرته تعلیمي هغه سیستم را جوړ کړو. نو زه فکر کوم که چېرته دوی رښتیا ژمن دي د خپلو خلکو لپاره او د خپل هیواد لپاره نو دوی باید خپلو خلکو
ګوګواروی ډیره مننه کور دی ودان د خزو د حقونو فعال ډیوه پتنګ و چې افغانستان ته د اسلامي همکاریو د سازمان د پلاوی پرڅګي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. به هم افغانستان کې تمکیګو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان لسر منشي غوښتي چې په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یو کره ارزونه وکړي. امنیت شورا دا غوښتنه پرون په هغه پریکړه لیک وکړه چې د جاپان او متحده عرب امارتو لخوا چمتو شوی و او د دې شورا لخوا تصویب شو. حسیب تلاش را سره مل شوی دی. تلاش صاحب ستړي مشي که دغه پریکړه لیک نور جزئیات را سره شریک کړي چې نور پکې د افغانستان په اړه څه ویل شوی دی.
سلامونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریس غوښتي څو یو خپلواک پلاوی وټاکي چې د افغانستان د وضعیت ارزونه وکړي. امنیت شورا د غوښتنه په یو پریکړه لیک کې کړې چې پرون د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا وړاندې شو او د امنیت شورا غړو په غوڅ اکثریت تصویب کړ. په دې پریکړه کې راغلي چې د نړیوالو کارپوهانو دا پلاوی باید د نومبر له 12 نیټې وړاندې خپل راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د دې پریکړې لیک تصویب وروسته په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازی لانا زوکینوسیبه وویل دا غوښتنه په افغانستان کې د اوسنی وضعیت په اړه د امنیت شورا اندېښنه ښیي او د دوامداره او نړیوالو هڅو پرته به اوسنی کړکېچن حالت نور هم خراب کړي. په دې غونډه کې د جاپان دایمي استازی ایشاکانی کیمرو وویل د طالبانو د ناسمو کړنو له امله په افغانستان کې ستونزې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق هم د طالبانو په افغانستان کې د طالبانو افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو باندې راغلی وضعیت د طالبانو د ناسمو سیاستونو پایله وبلله او د حل لپاره د سیاسي ډیالوګ په پیل ټینګار وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان وضعیت د سم وارزول شي. زبیح الله مجاهد د طالبانو حکومت ویان وویل چې که دوی په دې برخه کې مسؤولانه ګام واخلي او بیا ارزونې وکړي او له نږدې د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره مسایل شریک کړي او ځواب واخلي امکان لري چې د ده په وینا مثبت تمام شي او د ښه تفاهم په ایجاد کې ګټه وکړي. طالب چارواکي داسې مهال د افغانستان د وضعیت د سمې ارزونې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک هرکلی کوي چې پرون د دې شورا په خبر پاڼه کې لیکل شوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه چې کوم هیلې وي په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
ډیره مننه. کور ودان حسیب تلاش و چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حق غوښتنې په اړه چې دوی له سرمنشي کړي و چې په افغانستان د اوسنیو شرایطو ارزونه باید وشي موږ سره جزئیات شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ یو چارواکي طالبان تورن کړي دي چې د بشري مرستو پر رسولو کې لاسوهنه کوي. په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بشري حقونو څانګې د خبره په سویس کې د بشري حقونو په شورا کې کړې ده. سنا کاکر سره مل شوي سنا جانې ستړي مشي کې تاسو را سره د دغه ناس ته جزئیات او درنګ چې کوم چارواکي طالبان تورن کړي دي چې دوی په بشري مرستو کې لاسوهنه کوي موږ سره جزئیات شریک کړي.
سلامونه فريدي جانې تاسو ته او زموږ ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بشري حقونو د څانګې سلاکار محب الله طیب په سویس کې د بشري حقونو د شورا په د پیټوسمه غونډه کې دا وکړه چې طالبان د بشري مرستو پر رسولو کې لاسوهنه کوي. نو موري چې د ملګرو ملتونو د پنځمبي ورځې په ناسته کې خبري کولې وی ویل
طالبانو نه دولتي موزیسې دې ته اړ کړی چې له هغوی سره ځان راجستر کړي او خپل فعالیتونو په اړه هغوی ته معلومات ورکړي چې دا کار طالبانو ته دا زمينه برابروي چې د مرستو رسولو په بهیر کې مداخله وکړي.
طالبان د دې موضوع پر د ولوی چې د مرستې رسولو بهیر په شفافه توګه د عمل لري. د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا اداره د ویو په افغانستان کې د مرستو رسولو لپاره زمينه برابره کړې ده. په خو شفافیت نه مو خوست اقتصاد وزارت جوړ شوی پلان او میکانیزم باید شفاف وي او په چارو کې لاسوهنه نه کیږي. په داسې حال کې چې طالبان وایي د نادولتي ادارو لخوا اړمنو ته د مرستو ویش کې لاسوهنه خود د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په دوه ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګو. د طالبانو له دې کې وروسته ډیرو نه دولتي موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه په نسبي او یا بشپړ ډول ودرول. په نه دولتي ادارو کې بیا د ښځو پر کار د بندیز لګولو وروسته د شکایتونو کې چې د مرستو بهیر له ستونزو سره مخ شوی او ورمنو کسان ته په ځانګړي توګه ښځو انجونو ته لاسرسی کم شوی دی. فیض خدا د کابل ښار یو اوسیدونکی چې هر ورځ له کراچۍ سره په شهرنه او ښار کې کار کوي وایي ډېرې ورځې هغه نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته د ډوډۍ پیسې پیدا کړي او د ورځې په پای کې د تړکیږي چې تش لاس کور ته ستونشي. نوموړی وایي تر اوسه یې هېڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې او هیله لري چې د هغه وضعیت ته پاملرنه وشي.
ډیره مننه. کور دی ودان سنا کاکړ وه چې په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بشري حقونو د څانګې سلاکار محب طیب د هغې تورونو په اړه باندې چې طالبان یې تورن کړي وو چې دوی د بشري مرستو په رسولو کې لاسوهنه کوي موږ سره جزئیات شریک کړل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ راروانه دوشنبه روسیې ته په رسمي سفر ځي. راپورونه وایي پکینګ په دې ډول یو حرکت سره غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ملاتړ وخی. اسمت سروان سره په سټډیو کې مل شوی سروان صاحب، ستړي مشي دا چې دغه سفر په اړه باندې نور په نړیوالو رسنیو کې څه ویل شوی دي او دا چې د دې سفر هدف څه ده که تاسو راته جزئیات راکړئ.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، کرملین نن ویلي دي چې البته په ویلا مې کې ویلي چې د خبرو په محل به په هرارخیز مشارکت باندې او دغه راس نورو سیمه ایزو نړیوالو تحولاتو باندې د دواړو هیوادونو یعنی د روسیا او چین ولسمشران خبري وکړي. د کرملین لامی سرسم په نړیواله صحنه کې د روسیا او چین د همکاري د ژورتیا په باب هم دواړه خواوې د نظر نو تبادله وکړي. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ بل رواني دوشنبه تر چهارشنبه پورې په مسکو کې وي او په روسي کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین ولسمشر ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې وه. چین چیرې مېشته اوکرين د شخړې په اړه د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې په کې له روسي سره د خبرو غوښتنه شوې وه. د چین په پلان کې د یو اوربند او د نورو مکلفیتونو ترڅنګ د شکیلو لورو ترمنځ د مذاکرو غوښتنه شوې وه، که څه هم لویدیز چین د چین دغه وړاندیز رد کړی دی خو مسکو یې هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي ولسمشر شي جینګ پینګ به د دې سفر په مهال پر لویو نړیوالو او سیمه ایزو مسئلو هم بحث وکړي. دغه وزارت ویاند وانګ وین بین په یو خبری کانفرنس کې ویل د دې سفر هدف د دوړو لوی قدرتونو ترمنځ د باور لا پیاوړتیا ده. چین تر اوسه په اوکرين کې د روسیې بې دلیل جګړه نه غندلې خو پر هغو بندیزونو انتقاد کړی چې لویدیز د په اوکرين کې د جګړې د پیلولو په خاطر پر روسیې لګولې دي. د چین ولسمشر تر دې مخکې په 2019 میلادي کال کې مسکو ته سفر کړی و. خو شي جینګ پینګ او ولادیمیر پوتین وروسته ځل په سپتمبر میاشت کې په هغه سیمه ایز امنیتی کانفرنس کې سره وکتل چې په ازبکستان کې جوړ شوی.
ډیر زیاته مننه اسمت سروان و چې د چین د ولسمشر د سفر په اړه چې روسیې ته روان دی مختلفې جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د خزینه فوټبال ځینی ملي لوبغاړي وایي چې د دوی لنوم او عکس نه په استفادې سره نور کسان له افغانستانه وستل شوې دي. دغه خزینه لوبغاړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې کار کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوړ پوړو چارواکو لاس درلود. خطر پردیس را سره مل شوی. پردیس صاحب، تاسو هم ستړي مشي، تاسو د دغه لوبغاړو سره خبرې کړې دي، دوی لوبغاړو در سره په خپلو خبرو کې د دغه انتقال په اړه افغانستان شوی نور څو ویل.
سلام فرید جان، تاسو ته ټولو لیدونکو او ریدونکو ته. او هو، د افغانستان د فوټبال په فدراسیون باندې تور پورې دی چې دوی یو شمیر هغه کسان له افغانستانه بهر انتقال کړي دي چې هغه اصلا په ټول عمر کې یعنی فوټبال نه دی کړی. د افغانستان د خزینه او فوټبالرانو د ملي ټیم ځینو غړو ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه کوم انتقال چې شوی دی، د کې هغه کسان انتقال شوی دي چې دوی اصلا د ملي ټیم غړي نه وو، ډیری د ملي ټیم غړي په افغانستان کې پاتې دي. د افغانستان د خزینه او فوټبالرانو د ملي ټیم یوې غړي چې نو غړي نوم د امنیتي ستونزو له امله راپور کې واخیستل شید او وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ دوه رئیس 15 میاشتې دوی په تمه و ترڅو دوی د افغانستان څخه ووځي، خو دوی له افغانستان څخه نو وستل شو او پر ځای نور کسان له افغانستان څخه انتقال شول. د دوی د خبرو یو برخه به وورو.
مونږ 15 میاشتې د کابل په یو هوټل کې تیرې کړې. مونږ ته د شهاب لخوا ویل کېدل چې تاسو یو ساعت وروسته پرواز لري، یو میاشت وروسته پرواز لري، لاس ورځې وروسته پرواز لري، خو مونږ پاتې شو. بیا داسې ورځ راورسېده چې په فیسبوک باندې زمونږ د عکسونو نه په استفادې سره پوسټ وشو چې د افغانستان نه 130 کسه ووتل.
دختر بیرون شده با از سای ما.
دغه د ملي ټیم دغه لوبغاړي ادعا کوي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو شمېر لوړپوړي چارواکي په دغه کار کې لاس درلود. دغه انتقادونه په داسې حال کې دي چې تازه د برېټانیا ډیلی میل ورځپاڼې یو راپور خپور کړی او په هغې کې ویلي دي چې د افغانستان نه 15 د ښځینه فوټبال لوبغاړي چې انتقال شوي له کورنیو سره چې 130 کسه د کورنۍ غړي دي، په دغه 15 لوبغاړو کې په دریو کې یوه هغه برخه ده چې په ټول عمر کې فوټبال نه دی کړی. بلی فرید جانی،
ډیره مننه. کور ودان خاطر پر دې سوچ د افغانستان د ښځینه فوټبال ځینو لوبغاړی چې له افغانستان نه دی انتقال شوي او د دوی په نوم نور کسان وتلي، موږ ته یې جزئیات راکړل. اوس به هم ورشو د سپورت ډګر ته. بختیار ساحل ته ورشو. تاسم ساحل صاحب، ستړي مشي تاسو راته وایي چې د سپورت په ډګر کې نوی او تازه خبرونه څه دي؟ فکر کوم چې ساحل صاحب انټرنیټ ستونزه لري، لا تر اوسه نه ده وصل شوی. ساحل صاحب، که تاسو زموږ غږ اورئ، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او لیدونکو ته. افغانستان کرکټ بورډ وایي چې نن ورځ هم ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د دریش لورځو سیالیو په خاطر تمرینات ترسره کړي دي. کرکټ بورډ په خپل صفحې ځینې انځورونه خپاره کړي دي چې په هغه کې لیدل کېږي چې د ځینو کورنۍ او بهرنیو روزونکو تر روزنې لاندې افغان لوبغاړي تمرینات کوي. د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکی اوس مهال د انګلستان لوبغاړی جاناتن ټراټ دی. د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لا هم افغان لوبډلې خپله 15 کسیزه لوبډله نه ده اعلان کړې. پاکستان بیا د شاداب خان په لوبډل مشري روانه ولي خپله 15 کسیزه لوبډله چې اکثریت یې ځوان لوبغاړي دي اعلان کړل. دواړه لوبډلې به لومړی لوبه د مارچ په 24 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره کړي. اخوا د افغانستان کورنی کرکټ د گریډ 1 سیالیو په لومړۍ نیمه پیلوبه کې د ننګرهار بی لوبډلې د ای سی بی 11 لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پایلوبه تلار پیدا کړی ده. دغه سیالي نن په ننګرهار کې ترسره شو چې ننګرهار بی لوبډلې وکړه شول په 255 منډه ټارګټ وټاکی. د سی بی 11 لوبډلې بیا یوازې په 210 منډه جوړولو بریالي شو. په دې لوبه کې عابد محمدي غوره لوبغاړی ولنمول شو، هغه 50 منډه وکړي او درې لوبغاړي وسوځول. د ویلو د چې سبا به دویم نیمه پایلوبه د لغمان او کابل ولایتي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل په سیالیو کې بنن پیښور زلمی د لاهور قلندرز پر وړاندې دویم پلی آف ترسره کوي. دغه سیالي د کابل پر وخت نن ماښام 6:30 پیلېږي. د نننۍ لوبې ګټونکو لوبډله به سبا شپه له ملتان سلطان سره پیلوبه ترسره کوي. په دې سیالیو کې نن درې افغان لوبغاړي لوبه کوي چې راشد خان به د لاهور قلندرز لپاره، مجیب الرحمن او عظمت الله او مرزا به بیا د پیښور زلمو په لوبډله کې ولوبېږي. او د هندستان او استرالیا ترمنځ تر ټیسټ لوبلړۍ بعد د ورځنۍ سیالیو لړۍ هم نن د ممبئی ښار په وانکیډي لوبغالي کې پیل شوې ده. په دې لوبه کې استرالیا لومړی توپهنه کړې ده او دوی د 190 منډو هدف ټاکلی دی. دوی ته میچل مارش نیمه سلیزه ووهله او د هند لپاره بیا محمد سراج او محمد شامی درې درې لوبغاړي وسوځول. هندي لوبډلې د هدف د تعقیب لپاره توپهنه پیل کړې ده، خو تر 100 منډو دوی خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. بله،
ډیر زیات مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لر ډګرې هم خبر کړو. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو
زه غواړم مهاجر پاکستان کې پروت یم. مغول چې به تلاش موږ طالبان د شهیدان پیسې راکړي. ها شهیدان شه جرګان شهیدان شي ودونه نه کړی خوښ کښې شي. دا پیسې زموږ ته راکړي، یوازې موږ نه دي چې ډېر زهر کسان دي ټول ته پیسې ورکړي چې موږ په کاروبار دې وکړو، لارې کرایې کړو، خپل وطن ته بېرته لاړ شو. هلته موږ چې تنګ شوي څو پورې موږ مهاجر پراته یو. یوازې زموږ پیسې شاهدان پیسې راکړي چې موږ ته بل کاروبار جوړ کړو، موږ لارې کراو شو. او کوم خلک چې پاکستان نه ځي باید د تورخم لار ورته خلاصه کړي چې څوک کډولي نو هغې لپاره باشي
تو خبر لار پاسارې ستلار. سلامونه تاسو ته د دې د ټولو وريدونکو او کارکونکو ته په دې هلي شتو جوړ او رغس. زه احسان الله منصور د روزګان ولایت چرشنو د ورسوري څخه پیغام کړم. زه درمو د چرشنو ورسوري کې د مخابراتي شبکې ډېر کمزور دي. نو د حکومت څخه د هلي د سیمه د چرشنو ورسوري کې د مخابراتي شبکې
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.